سلامونه ستړي مشه تاسې زموږه کلازادې رادیو ناوړي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د ایران په پلازمینه تهران کې د تیلو څو لوی چانزایونه او زیرمو اورخستې د تهران په شمال ویدیس کې د شهران د تیلو زیرمی هم درس په قدسیه او سوهانک سیمو کې د تیلو زیرمی او چانزایونه او د کرچ فردس چانزای وشتل شوی دی د سرل پوزولی چې دوی په تهران کې د ایران د سپای پاسران ځواکونو اړوند د تیلو څو زیرمی هدف ګرځولي نن سهار د تهران په اکثر سیمو کې اسمان لدود او لوګو یو ډاکو د ایران د بشري حقوقو کمپاین د ډیپوګانی ملکی بللی او اندېښنې خودلې چې څنګلوري استوګنځایونه او سوداګریزو ودانۍ ته ممکن وروغسیږي ایران هم بیرته په سعودي عربستان کویټ او بحرین باندې ډرون بریدونه کړي سعودي عربستان خبرو کړی چې شپږ ډرون یې نسکور کړی دي په کویټ کې بیا نړیوال هوایي ډګر هدف ګرځول شوی دی بحرین کې د سلمان بندر هدف ګرځول شوی چې ورسره د دې بندر یوې برخې ورخیستې دی نن د مارچ اتمه د خزو نړیواله ورځ ده افغان نجونې له شپږم ټولګیو پورته له زده کړو محروم دي او د ښځو پر کار هم په پراخه کچه بندیزونه لګول شوي د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه ویلي موندنې ښیي چې افغان ښځې د نارینهوو پر څله رسمي عدلي مراجعو ته څلور برابره لږ لاسرسی لري یو نامه ویلي دا توپیر عدالت ته د ښځو کم لاسرسی په ګوته کوي او دا چې افغان ښځې څومره حقونو ته له رسېدو محرومې دي د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وای طالبانو د جنسیت پر بنسټ د تبعیض یو سیستم رامنځته کړی او افغان ښځې له داسې ناخوالو سره مخ دي چې ساری په نړۍ کې نه لیدل کیږي بل پلو د افغانستان پخوانی ولسمشر حمید کرزی او زل بیا د افغانو نجونو لپاره د ښوونځیو او پانتونونو د بیا پرانیستو غوښتنه کړې ده د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو پیغام کې ښاغلي کرزی همداراز د ښځو د کار او ټولنیزو فعالیتونو په بیا پیل ټینګار کړی پخوانی ولسمشر د افغانستان د سولې او پرمختګ په هڅو کې د افغانو میرمنو تاریخي هڅې او مبارزې ستایلې دي طالبانو د 2020 کال په اګست کې له واکمنېدو وروسته افغان نجونې له شپږم ټولګیو پورته تکړه محرومې کړې طالبانو په افغانستان کې په ډېری دولتي دفترونو د ملګرو ملتونو دفترونو او کورنیو بهرنیو نا دولتي موسسو کې د ښځو د کار کولو مخه هم نیولې ده ملګرو ملتونو ویلي چې لک تر لګ 2 میلیونه ډالر کانجونی لښبګم ټولګیو پورته لستکړه پاتې دي او ک تر 2000 ډیر شمه پوري وضعیت هم داسې دوام وکړي د شمیر له 4 میلیونو انجونو اوړي او هندستان او نیوزیلند د شلوریز کرکټ نړیوال جام په لوبه کې سره مخ دي د لوبه د احمد آباد ښار په نندرا مودی سټډیوم کې پیلیږي چې ریو سول 2000 نندارچیان ورته ناستي هند دوه واره په 2001 او 2003 کلونو کې د شلوریزو لوبه نړیوال جام ګټلی خو نیوزیلند فانل ته له وتلو سره سره هیڅکله نړیوال جام ګټلی نه دی هند په نیمه پای لوبه کې انګلستان مات کړی وو او نیوزیلند هم جنوبي افریقا څخه لوبه ګټلی وه افغانستان که څه هم تیر نړیوال جام کې نیمه پای لوبه ته وتلی وو خو سږکال په ګروپي دور کې په دوه ماتو او دوه بریاوو له مختګه پاتې شو
یا د ژوند شتمنی
سلامونه ستړي مشي د پروګرام ته مو زفرید سیال د شفیق ارد تخنیکی چارو په سمبل اختر کلی کوم نن د مارچ اتمه د خزو نړیواله ورځ ده دغه ورځ د افغانستان په ګډون د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې خزو ته د مبارکیانو او ګلانو په ورکولو سره لمانځل کیږي که څوم لکه چې پر افغانستان طالبان واکمن شوی دی د غورز پر رسمي غونډو کې په افغانستان کې نل منځل کیږي خول دی وړاندې د حکومت په چوکاټ کې همدارنګه د افغانستان په ګډون په نورو هیوادونو کې په رسمي او دولتي ادارو کې د حکومتونو لخوا لمانځل کیدله او په دغه پار باندې نړۍ یو ځل بیا د پام کوي چې آیا په نړۍ کې خزی عدالت ته خپل حقونو ته او هغه حقونه چې په قوانینو کې ترکل شوی دي په کافي اندازه لاسرسی لري او کنه لري نن پروګرام کې هم موږ په دې موضوع خبرې کوو له افغان خود سره خبرې کوو له دوی او روچه دوی توانیدلی هغه بشری حقونه چې په نړیوالو قوانینو کې او د اسلام چوکاټ کې مسلمان خوځو ته ورکړل شوی دی ورڅخه برخمن دی او کنه دی د نن د افغانستان د خوځو وضعیت څنګه ده او همدارنګه د دوی د مبارکې پیغامونه به هم واورو خبرونه کې را سره قدر منې ملمنې خبریاله مینا اکبری همدارنګه د افغانستان د سویل نه را سره سوداګره بریاس واک لسته کړه ګرځول شوی متعلمه شوبانه نوري او هم درنګ د خونځي استاد لیکوال او شاعر فرزانه سیار دي تاسو ته لروړه قدرمن ستړي مشي پروګرام ته په خیر راغلي اغلی اکبري پایل مل تاسو سره وکړم ستړي مشي د مارچ ته د خزو ورځ مو مبارک شه تاسو ته وایست په جلا وطنۍ کې د افغان خزو لپاره دغه ورځ نن څنګه و څنګه دی وضعیت په جلا وطنۍ کې کوم حقونه چې د یوې ښځې په توګه تاسې یې لرئ ترلاسه کړي مو دي ورته رسېدلی یاست
ډېره زیاته مننه کوم فرید جانې سلامونه تا ته ستاسو د دې ښکلي پروګرام ټول اورېدونکو د تخنیکي همکارانو ته هیله ده چې ښه به یاستې فرید جانې په ځانګړي ډول تاسو د دې ورځې مبارکي وایم په لومړی کې ځکه چې تل دې د افغان ښځو غږ اوچت کړی د هغوی غږ جوړ شوی د مختلفو پروګرامونو له لارې نو په فایل کې تاسو ته ډېر ډېر زیات مبارک وي او ټولو اوریدونکو ټول هغه مېرمنو ته چې دمګړي ستاسو د ښکلی پروګرام اوري ټولو ته دې مبارک وي یعنی د هغه ورځ چې د دې ترڅنګ چې د نورو هیوادونو ښځو مبارزه کړې دي او په خاص توګه د افغانستان ملالۍ کومې دي او خپل د سر په بیا باندې مبارزه کړې ده تر څو د 8 د مارچ دا ورځ بل اخر ثبت شو او افغان مېرمنې هم هغه ملالۍ کومې دي د تاریخ جوګه ګرځېدلې دي نو زه دا وایم چې د دې کال د 5 طرف ته روان ده خو د مکتبونو د پوهنتونونو د کار دی اجازه امرسانی لانه ده پوره شوی نو زه وایم چې دا اوسنۍ وکمن ډله به د افغان مېرمنو د 15 کاله زفه ځای کېدو باندې د دې قیمت خو زه فکر نه کوم که هیڅ هم ورته جبران کړلای شي نو د 15 کاله وخت ځای شو سټرس لاندې شوي دوی تر تشویشونو لاندې شوي جبري وزنو ته اړ شولې ژوند یې خراب شو نو کله چې یو نسل تباه کیږي نو فکر وکړه هغه هیواد په کلونو بیا وخت نیسي چې نو بل راتلونکی نسل تر څو ذهنیت یې جوړیږي هغه لږ سره برابرېږي چې هغه هیواد په پښو باندې ودرېږي نو متاسفانه زمونږ افغاني مېرمنې چې کوم دي په افغانستان کې خپل فردي حقونه څخه هغه حقونه چې په قانون کې ورکړل شوی دي مدني حقونه هغه خو نه ورکړل کېږي فرد جانې ګورې موږ تاسو ټول د شهیدان یو هغه حقونه چې بل خصوص چې دوی د اسلام خبره کوي د شریعت خبره کوي د اسلام په چوکاټ کې ورکړل شوی حقونه هم زمونږ افغاني خوان تر نه به برخي دي نو موږ به په کوم حالت باندې وژړې کو کرا شو چې تاسو د جلا وطنۍ خبره وکړله پر د جانې باور وکا چې ل سهار نه تر امداوس چې دا دی ته وخت مزګر کېدو ده په ټولو ځایونو کې یعنی شاندار مراسم شاندار محفلونه د خزل لپاره یعنی ته به وایې چې اختر ده د سلمانځي ځکه چې خوانم کې ځکه چې خزل خپل د حقونو څخه خبره مې دي اغه فردي حقونه ورکړل شي دي ټولنیز حقونه ورکړل شي دي نو چې کله دا حالت ګورم فرید جانې ما ته په سترو کې وخت کې راشم زمونږ خويندې وګورل تکړه به استدلال خويندې چې د جبري ودونو د نورو ظلمونو ښکار ګرځېدلې دي خپل حقونه په زور ترې ناخستل شي دي وګي چې د قلم و هي چې د پرمختګ و هي خو په سپیډه وحل کیږي په کورونه کې باندې نه کیږي نو وای د سیاست سره غواړي فرد جانې خپل حقونه غواړي د هیواد پرمختګ لپاره وای غواړي چې وجنګي د هیواد پرمختګ ورکړي که دوی د خپل ژوند په قصه کې وای چې نه یوازې د خپل ژوند لپاره پرمختګ سور پول لپاره درس وای ما شو خل دا وای دی لپاره نه جنګيږي کاغه سیوی خو هغه یو څه خبره چې وای واده به کړي وو پیسې درک سره یو دوه درې ټول خپل ژوند به جوړ کړي وای نه زمونږ خويندې غواړي خپل په کوو درېږي خپل وکولای شي هیواد د پرمختګ لپاره یو کونج راوونی سي چې په تاریخ کې دا ثبت شي نړیوال ټول د ثابت شي چې افغان ملالۍ دومره تکړه دي او ځان نه ثابت کړي هم دی فرید جانې
بلکل ډیره مننه. مخکې دې چې مینې نور ملمنو ته ورشم که تاسو ته وایست دا اوسنی وضعیت روان ده په افغانستان کې، دغه تازه راپورونه چې ریچارډ بینټ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي و همدارنګه یو نامه خپاره کړې دي، په تېر 2015 کال کې تر ټولو ډېر بندیزونه د افغانو ښځو د روغتیا په برخه کې و، همدارنګه زیان هم په همدې برخه کې و. دغه موضوع ته که چېرته تم شو تاسو راته ووایست که ښځې له کاره پاتې دي، له زده کړو پاتې دي، مستقیما اغیز د ښځو د روغتیا په برخه باندې ده، او ښځې په دې برخه کې له پخوا زیانمنې وي. له پخوا نه په شفاخانو، کلینیکونو، په لرو پرتو سیمو کې ښځینه ډاکټران نه وي. که چیرې دا وضعیت دوام کوي، څه فکر کوي د افغان نجونو لپاره د دې پایلې، د افغانستان لپاره د دې پایلې څومره خطرناکې دي؟
فریدا جانې، نو کومنګ را شو راتلونکي کې چې دا څه منفي پایلې لري، څومره د هیواد یعنی نیم نسل به زیانمن شي، هغه به لري پرېږدو چې یو فاجعه را روانه ده د افغانستان کې په صحت برخه کې، بالخصوص د ښځینه او نارینه ډاکټرانو د کمښت، بالخصوص که په دواړو باندې خبرې وکړو، او بالخصوص ښځینه. نو همدا اوس هم موږ او تاسو که وګورو فریدا جانې، په ټولو روغتیایي برخو کې ټول نارینه دي ښځینه، که د ګوتو په شمار موږ ورته وګورو، شته دي مرکز درته ښایمه چې کوم ځایونه چې باید هغه په ثابت کې هم په نسبتا که په نسبي ډول وګورو ورته ښځینه برخو ته کار شوی و، خو اوس هغه صفر ته راغلي دي. خو موږ که راشو کلیو بانډو ته، متاسفانه فریدا جانې، خو اړیکه کې مه ډېری کسان سره هلته چې ښځینه ډاکټران خو نشته چې نشته، متاسفانه هغه با تجربه نارینه ډاکټران هم چې ول ډېری راغلل د نورو هیوادونو ته راووتل، ډېر بې تجربې والا کسان یې پاتې دي. نو هلته خلک ډېر زیات د ستونزو سره مخامخ دي، متاسفانه ډېری نارینه ته اجازه نه ورکوي د دې چې خپله ښځینه بوزي، د دې لپاره چې خیر نارینه ډاکټر دې معاینه کې خو مشکلې حل شي. متاسفانه دوی نسایي ولادي برخې ستونزې په کور کې حل کېږي، چې د دې له وجې ګڼ شمېر زموږ خویندې خپل ژوند د لاسه ورکوي، ماشومې هم ژوند د لاسه ورکوي. نو دغه ستونزې واقعا ډېرې زیاتې دي فریدا جانې. نو اوس مهال که موږ او تاسو وګورو، دا د 5م کال په راتګ باندې ده، نو فکر وکړو که 5 دورې موږ او تاسې فارغین نه لرو ښځینه، نو ته فکر وکړه کوم به تجربه ښځینه ډاکټرانو چې هم وي څه نه څه، هغوی هم ټول د نورو هېوادونو ته راووتل. نو دا فاجعه موږ او تاسو ورته ونه وایو، نو څه ورته ووایو؟
خو په دې وضعیت کې د افغانستان کلتور او فرهنګ، او بخصوص د طالب چارواکو وروستیو څرګندونو ته که وکتل شي، یو وزیر په دې اړه ویلي وو چې ستاسو لپاره نارینه ډاکټر محرم دی د ښځو لپاره، خو ښایي ډېر همدغه طالبان چې نارینه ډاکټر د ښځو لپاره محرم ګڼي، خپلې ښځې نارینه ډاکټر ته ونیسي، دا د ښځو پر روغتیا څومره اغېز کولی شي؟
فریدا جانې، زه دا وایم بالخصوص زه دغه ته راتلمه چې دوی خو په اول کې دا هم ویل چې نه، نارینه ښځه خو ښځې غږ باید یو نارینه وانهوري، یو څه بل څه. خو اوس وروسته چې دوی هم په دې باندې پوه شو چې موږ خو دا فاجعه په دې هېواد کې اوس راوسته، دا آفت مو راوسته، یعنی نیم نسل متباکه، نو اوس راشي او بله فتوا ورکړه چې نارینه یعنی معنوي پلار ورته ویل کېږي، داسې یو څه د مشکل نشته ده. نو ولې اخر ول یعنی فریدا جانې، که په دې وروستیو کې موږ او تاسو وګورو، د تاجکستان څخه، د هند څخه دوی ډاکټران راوړل، د هرات ځینې شفاخانو ته، د مزار شریف ته، همدارنګه کابل ته. زه وایم څه ښه ده چې همدغه مصرف چې تاسو د نورو هېوادونو په ډاکټرانو کوئ، زموږ خپل خویندې فارغینې ولرو د طب له برخې څخه، همدارنګه سهولتونه ورته فراهم شي، د کار زمینه ورته برابره شي، د مکتبونو دروازې په مخ باندې پرانیستل شي. نو واقعا سړی کله کله خواشینه ایسي چې زموږ په خپلو خویندو کې ډېر زیات غټ استعدادونه دي چې په هغو باندې کار وشي، تحصیل پرې وشي، خپل هېواد ته د خدمت جوګه شي. موږ او تاسو راځو په ډېره لوړه کچه باندې مصرفونه د نورو هېوادونو په ډاکټرانو کوو، او هغوی راولو دلته په شفاخانو کې مقرروو. یعنی څه؟
ډېره زیاته مننه آغلې اکبرې چې د دغې ورځې په مناسبت موږ سره پروګرام کې ګډون وکړو. تاسو ډېر وخت نه اخلو، تاسو سره به خدای پاماني وکړو. زموږ نورې مېلمنې شته، بریا جانې ته به ورشو. آغلې ځواک ته هم ستړي مه شي، پروګرام ته په خیر راغلې، د ښځو نړیواله ورځ دې مبارک شه. که تاسو راته ووایاست په د افغانستان په سویل کې نن کوم ځانګړي مراسم چېرته و، ښځو ته چا مبارکي ورکړه که نه؟
سلامونه فريده جانې تاسو ته د ازادي رادیو ټولو پلونو اوریدونکو ته، تخنیکي همکارانو ته زړه بریا وکړم. یو څن سوداګر مدني فعال او په دوم قدم کې د شوت نړیواله ورځ دې ورځ مبارکي تاسو همکارانو ته او د افغان ټول میرمن ته ډېره ډېره وایم. د موږ په سیمه کې موږ په شاوخوا کې موږ په تاسو کې چې نن د شوت نړیواله ورځ وه، دغه ورځ نن څخه تقریبا 15 کاله مخکې کوایم، په ځینو ځینو لکسونو شته چې خپل مخکې دوري او په ځینو رسمي دارو کې مکاتب کې یا فاست په ځینو داس نورو ارګانونو کې لمانځل کېدل، یا په یو عادي ډول یا په شاندار مراسمو سره، یا یو خپل همکار خپل دوست نو د کنه په دې ستاین لیک ورکول سره په دې معنی باندې لمانځل کېدل. تاسو سره درته وایم چې هم دا 15 کاله کېږي د نن ورځ په ګډون سره داسې خاص مراسم، داسې خاص چانه دی نیولې او نه داسې کوم خاص تبریکي څه څه که څه هم خپل منځي اړیکې په چې درته وایم، هغه اړیکې چې موږ په ګروپونو کې لرو، هغه اړیکې چې موږ په خپلو ځینې مثال خپل منځ کې اړیکې لرو د خپلو همکارانو ملګرو سره یا د خپلو شاوخوا دوستانو سره، وا اته ته هدا پر موږ کوشش وکړې چې د دین دغه لارې مثال مرسمي د لارې مثال د دین اجتماعي ساتنه لارې موږ یو وخت مبارکي ورکړو کړې محمد خو دا څه قدرت وایي چې خو په څیر نه باندې د خپل سوي نه باندې سوي له کته نه چې په خوا کې ده ام دا سپاتي ولې
تاسو خپل سوداګر خوځو خو بیا څه د کمراسم نو برابر کړی په خپل کې نه سره ټول شوی لکه ما خامیت محمدګی چینوونی ولی
نو زه کله ته ما تاسو ته ویل د ترتیب هدا په ورته ما د سوداګری چارچې دي نفر د جانې چې هدا په ورته د آنلاین کار کوم او آنلاین سایت کې پان لایټ د ترتیب ما په دې هدا په مونږ د مراسم تجلیل کله اته په دې هدا په ورته موږ کولې څولې یو بل په معنی وسره یو څنګه لیکونه موږ کړی دي جوړ مو کې وته سره واکل خو خپل د حضور شکل سره چې معمول ګریه زما لازمي سوداګری ملګری چې موږ ډیر سره لري یو څنګه کډرته وایم د څه دګی نو ونه سوای کړای د خو په سره ول باندې په خپل سره شین او نظر چې څه وخت کې لته مو د کیری لري سره یو خپل ډیر هم کارانه ملګری د تاسو ته ډیر تناسب یې ما وی سره ځای له خپل ډیر لري سره نو نن دا چې کوم خاص نه خو وو څومره چې واسو او څومره چې متوانو په ما شکل موږ دام دې انا شکل سره مو د تجلیل کله خو تاسو خو نه شکل سره خاص مون نه نه
من نه کور ودان بری جان تاسو ته بیر تر ګرځم فرزانه جان ته هم پروگرام ته ستړي مشي د ورځ دې مبارک په خیر راغلی تاسو ته وایس کابل طرف څخه حل د بخصوص تاسو سیمه کې
سلامونه تاسو ته او ټول د نو همکارانو ته د خزو نړیواله ورځ مو مبارک شه، خصوصا فريده جان تاسو چې همیشه مو د خزو غږ جکړای دا پرېکټه چې خزه د کور رڼا دا د ټولنې ځواک دا د مینې ساتینه دا او تل او تل باید چې درناوی وشي. زموږ ځای کې خو متاسفانه کوو ام چې لا به څوک خبر هم نوي چې د خزو ورځ ده نو اصلا د سي البته دا انلاین دنیا مې نه خایم، مثلا فیسبوک یا مونږ چې کوم د ښځو ادبي بهیر لرو دا نه خایم. دلته خو ټول یو بل سره مبارکيانې ورکړلې، لیکن خبرې کړې شیرونه ورته ولیکل، خو زموږ په ځای کې زموږ په ټولنه کې چې متاسفانه یو ورسته پاتې ټولنه ده او اوس خو لاسو ښځو ته ارزښت هم نه ورکوي، نو نه مبارکي شته او نه کوم محفل شته او نه څوک په دې باندې ما په نظر پوهېږي چې د ښځو ورځ ده. نو هېڅ هم نشته په ټول کې، دلته خو ښځې ته څوک د انسان په سترګه هم لاس هم نه ګوري، نو چیرې بیا د ښځې ورځ او چیرې بیا مبارکي او چیرې د هغې ناز اخیستل کنه. نو مجموع کې که ووایم زموږ ځای کې نه د ښځو ورځ شته د چا خبره او نه یې مبارکي نشته،
یعنی تاسو تر اوسه پورې چا مبارکي نه درکړي. د خونځي وسادانه چې یاستي دغه شاعرانه لیکوالانه دوی اتمن له تاسو لري دي د بریا غوندې نشي کولای چې په فزیکی ډول راټول شي.
بالکل بالکل هم داسې درښتیا هم ځکه چې همکاران خو خامخا لري دي او دا د بهیر ملګری چې یو د خو هم لري کنه یعنی دلته خو مو ګروپ جوړ کړی دا د ګروپ په ډول باندې سره نږدې یو سمه ده انجونې ډېرې زیاتې پیژنم ښځې ډېرې زیاتې پیژنم او مبارکي هم ډېرو راکړه مګر دلته په آنلاین دنیا کې راکړه یعنی د سیم کلیوالو طرف ته یا د کلي د ښځو منځ کې دا خبرې نشته چې نن د ښځو ورځ ده تا ته د مبارک وي بس د ژوند مخ ته وړي نه څوک چا ته مبارکي ورکوي نه کوم ګل ورکوي او نه ډالۍ وي
چاکلیټ وي تاسې خپل خویندو یا مور ته مبارکي ورکړه تاسې خپله
هو مور ته خو مبارکي ورکړله خو مور ته مې ویل چې مورې نن د ښځو ورځ ده ورځ دې مبارک شه زما ورکه شه ښځو ورځ له کومه کړه
که هر ورځ د خزو ورځ وي مننه فرزانه جانې بیرته د ترګرزم شابانه جانې ته هم ستړي مشي پروګرام ته په خیر راغلي لتا اورم تاسې چې چرته یاستې ملګرو دوستانو سره د خوندین جونې خو په دغه مسایلو باندې پویږي خبرې به وي چې د خزو نړیواله ورځ ولې رامنځته شوې ده علت یې څه ده څنګه تاسې ملګرو سره دوستانو سره کورنۍ کې ستاسې وضعیت څنګه و شاوخوا خبره وا یو بل ته مبارکیان وي
سلامونه غلی سیال تاسو ته قدرمنو میلمنو ته د ښځو نړیواله ورځ لمړی تاسو ته بیا قدرمنو میلمنو ټولو افغان میلمنو او همدارنګه د نړۍ ټولو ښځو ته مبارک اوسي والا لمړی خو بده ویم چې داخلي فرزانه غږ زما سنفې ته ډیر ورته وو او د دې تر څنګ زما د سنفې نوم فرزانه دی نو زه یو بل ډول احساس کوم دا اوس زما زړه ډیر تون تون راځي یعنی زه احساس کوم چې ما د هغې غږ اورېدلی دی نو اغلی فرزانه ته دې هم ډیر ډیر مبارک دی د ښځو نړیواله ورځ زموږ په هیواد کې د پخواني رژیم سره سمه لمانځل کېدله مثلا د ښځو په دفترونو کې مکاتبو کې هر ځای کې کوم مطلب کې چې موږ درس ویلو هغلته یې ښځو ته ورځ نیوله مثلا استادانو ته مو ګلان ورکول او د مکتب د خوا د دولت خوا هم ورته لمانځل کېدله خو په اوس حکومت کې اوس وخت کې افغان ښځو ته هېڅ دومره پاملرنه نه کېږي څه به دوی ته د هغه ورځې مبارکي ورکړي دلته دوی ته د خپلو هغو زده کړو او د حق نه ورکوي هغه حقونه چې دوی ته د اسلام په چوکاټ کې اسلام ورکړي هغه حقونه دوی ته نه ورکوي نو څنګه چې دوی ته په دغه ښځې د ورځې مبارکي ورکوي زه چې ګورم دغه د موږ دولت چې دی واقعیا چېرته چې ښځه ویني دومره دوی مثلا اول خو ارزښت نه ورکوي بیا مثلا په بعضو دفاترو کې یا مثلا په بعضو ځایونو کې ته چې زه تللی یم یا لکه شفاخانه یا بل دوی غواړي دغه ښځې اصل درد دغه خپلو سترګو نه ورکې کړي مثلا که چېرته کوم بېجبار وي اول غواړي فقط دوی ته هغه نوبت ورکړي او د مخې نه یې لرې کړي داسې نه چې مثلا دوی احترام ورته لري احترام دا نه دی چې دوی د سترګو نه لرې کړي احترام دا دی چې دوی ته هغه حقونه ورکړي چې دوی ته اسلام ورکړي دي دوی ته هغه خپل انسانیت او بشریت ورکړي دي او مو په کور کې مثلا د چې کله سهار پښلمې ته پوسیدم لمړی خو مې زه د کاکاري خدي سره مو مخې ته مبارکي ورکړه او ځان په کور کې مور ته او خوایند ته مبارکي ورکړله نو ځینې دوستانو ته مې ورکړله خو جالبه خبر ده زه ماته چم ده که زه ورځ مبارکي نه کړله
دا وزرت دا ملمنو او موږ مبارکي درکړه کنه د خزو ورځ دی بیا مبارک
دی
د دې په خاطر باندې چې هغه زړه کې دغه پات نشي چې ماته چا د خزو د ورځ مبارکي نه کړه بریا جانې که تاسو سره یاستې که څنګه مخکې په پروګرامونو کې په دې موضوع خبرې کړې دي چې دا نږدې 15 کاله کېږي چې افغان نجونې ښوونځیو ته نه ځي له درسونو پاتې دي او بل طرف کوم ډاکټران یا په ټولنه کې د اړتیا وړ برخه کې چې ښځینه وو مسلکي کادرونو ته ضرورت و هغه نور نشته ده او په ځانګړې توګه د ډاکټرانو د ښځینه ډاکټرانو د کمی احساس کېږي د افغانستان په سویل کې له پخوانه شکایتونه وو چې هلته ښځینه ډاکټرانې نشته ده په کلینیکونو کې قابلیې نشته په ځانګړې توګه باندې چې د نسې ولادي په برخه کې یا د ماشوم د زیږون په برخه کې ښځینه ډاکټرانې ډېرې ضرورت دي چې باید اوسي تر څو ښځو ته رسیدګي وکړي اوس وضعیت څنګه ده لامدغه شکایتونه د پخوا پرتله ډېر شوي دي که نه د ایران یا نورو سیمو نه ښځینه ډاکټرانې راځي هلته کار کوي تاسې راته ووایه سالته وضعیت څنګه ده په دې برخه کې
ډېره مننه فرید جانې، ښه سوال مو وکړ. رښتیا موږ په دې اړه ډېر خبرې کړې دي، ډېر بحثونه مو کړي دي. لکه څنګه چې تاسو خپل خبرې کې وویلې، زموږ طرف تاسو ویل برخه له پخوان هم خپل سوی وه، پس پاتې وه، د طالب نگان هم دا د بخش صحت له نگانه مثال ډېر کړونه لرل، ډېر مشکلات و نجونو ښځو چې ستاسو سوال مشخص دی صحت بخش ته له پخوان هم ډېر مشکلات و، ماشومان مرګوم یې د میندو په وخت دی امیدوارۍ حجري او امیدوارۍ کې وروسته له امیدوارۍ څخه دا مشکل خو هم ډیر زیات و. خو دا پنځه کلونه چې کېږي کوم وخت چې طالبان غلي جمهوریت کې درته وایم سید چې مشکلات و، خو خو یعنی دا غوښمه خلاص کېده کلینیکونه جوړ شي او په لور ځو کې په توسیمو کې مالی مثال په دې ملاتړ کې دی، همدومره مکاتب و مثال فرض کړه، یعنی د افغانستان او د زموږ دغه برخه آهسته آهسته په مخ په ترقی روانه وه. کوم وخت چې د زموږ سیمه شاوخوا پوسوله د پلارونو میندې د نجونو د تعلیم په قدر پوسوله، کوم وخت چې مثال دی ترقی ورکول خپل نجونې ښودلې مثال مکاتبو ته چې د سورانسي معلمان چې څنګه هغه خو هغه دی چې مستاسو شاهدان چې اسلامي امارات ور باندې رالی، دا پنځه کلونه کې واقعا دغه مشکلات ډېر سوي دي. بخشي صحت کې موږ قابلې نه لرو، موږ ډاکتران نه لرو، په خاص قابلې چې درته وایم چې دا د مور او ماشوم ژوند ژغوري، ډېر زیاته یې په اجتماع کې د تر څنګ کلینیکونه باندې سوله د مالي ملاتړ نشتون له امله موږ هغه کسان سرمایه داران کسان هغه کسان چې هغوی پیسې لري لګښت کوي هغوی په ډېر لوړ لګښت سره خاص ډول د پاکستان څخه اندي ډاکتران یا داسې نور قبیلې راځي راغواړي په ډېر لوړ قیمت سره، هغوی ته ډېر لوړ معاش ورکوي. مثال که هغوی هر څه احسان پیاچي د کور کرایه دی فرض کړه، مثال خپل هغه دی خوراک شاک پوشاک زه دا وایم لکه څنګه چې مخکې موږ خویندې ویلې کم دا مصرف موږ په پوینټ باندې په خپله د افغانستان په نجونو باندې اوسي دا به څو چنده شا بهتره راځي. خو به دا چې زموږ ورځني مشکلات په حال کې زموږ د خویندو عمر پیشرفت وکړو بل به دا وي چې شر موږ خیر ورسېږي. نو واقعا موږ په سیمه کې دا مشکلات له پخوا نه هم څو چنده زیات شوي دي، ډېر شوي دي، کوم څه ویني په خاص ډول د ماشومانو باندې مارکو میر څو چنده زیات شوی دی. هغه وخت چې موږ باوري اوسي راستر بلې موږ کوششونه وکړه، میډیاګانو کوششونه وکړه، نور نړیوالو مؤسساتو چې پرونه په کومېندې په کې چې خپل وران مکتب ته چې دغه ډاکټران نسی او هغه یعنی موږ صحه موږ په دې چې راستر بلې شکیږي په مکاتب کې د نجونو تعداد زیات شو. خو په وخت نه کچیر وایم په وخت نه دیم په تاسو سره دا تعداد کم څو مطلقه ستبان ټول نو هغه چې اوس نه ډاکټران نسته نه قابلې ست کوم چې ولې موږ ورته پرېښو دي لارې خپل خارج تلاله څوک څنګه سو تاسو څنګه سو. نو دا اوس مشکلات موږ په حق کې واکن به خې دي ورته بل دي شي ورته بل
مننه کورودان. فرزانه جان تاسو د خپل سیمې په اړه ته وایي، تاسو په سیمه کې وضعیت څنګه دالتم؟ ام دغه ډول د ډاکټرانو د کمښتون څه ده کنه کابل طرف ته یو څه دغه مشکل کم ده؟
بیا هم سلامونه. د ډاکټرانو کمښت خو به خامخاوي ځکه ما په خپل ځای کې داسې یعنی د ستکړه ډاکټر مونږ د لیدلې په واقعیت سره چې هغه دلته په سم ډول سره فعال یعنی هغه ډاکټر چې دی هم دی ځای وو وسیږي به ته پام دی ځای کې هدا اقل یو شخصي ماینه خانه ولري د حکومت هیڅ ډاکټر مونږ نه لرو. مونږ په خپل ځای کې یو کلینیک لرو او په دې کلینیک کې چه ډاکټرانه چې مقرره دي یعنی ډاکټرانه شته فعالیت کوي، مګر دوی ټول نور زینونه راغلي دي. کابل کې کورونه دي، دلته راځي وظیفه کوي سره لدی چې دا کله زموږ د ځای زموږ د مګر موږ هیڅ کومه خزینه ډاکټر نه لرو چې دلته راشي یعنی خپل کلیوال خپل خلکو ته خدمت وکړي. کنه دا څومره ښه و چې هم دلته کور وای درس لوړ زده کړی وای به په خپل ځای کې ډاکټر وای نو هم به خلکو په خبرو د خلکو په مشکلاتو باندې پوهیدل. دلته خلک پښتانه دي، کله چې کلینیک ته ولاړ شي نو زیاتره ښځې په پښتو باندې نه پوهیږي، هغوی ورسره ډاکټر په پښتو نه پوهیږي، ښځه په پښتو نه پوهیږي، نو یو د بل مشکلات هم نشي اخیستلی او داسې زیاتو مشکلاتو سره مخامخ یو. او بل هغه ډاکټران چې دي هغوی اوس طبعا موږ نوي ډاکټران نه دي فارغې کړي، دا پنځه کاله کېږي چې
نوی ډاکټر شته او هغه څوک چې لا فارغ شوی دی لغوی نه هم د عزت امتیاز نه اخیستل شوی کنه چې هغه وکولای شي رسمي دندې واخلي یا رسمي ځای کې کارونه وکړي. نو دا اولو خو د وخت په تیریدو سره تاسو ته بهتره معلومه ده چې د ورځو په تیریدو سره علوم تغییر کوي، هغه که هر علم وي، خصوصا د طبابت علم خو ډېر زیات د پرمختګ په حالت کې ده. نو تاسو نوي میکروبونه رامنځته کیږي، نوي مریضګان رامنځته کیږي، او هغه ډاکټرانو چې ډېر په خوای دوی درسونه لوستي دي یا دوی بیا د کور په مشکلاتو په دوه موضوعاتو کې ډېر زیات مصرفي شوي دي، له مطالعې نه لرې پاتې شوي دي، نو د ډېرو میکروبونو د دې څه په تشخیص باندې ممکن پوه نشي کنه لاسرسی ونه لري، ځکه چې علم خو د تغییر په حالت کې ده او یو له بل نه باید چې لایق کسان منځته راشي کنه. نو دا چې د ښځو پر مخ باندې هر څه بند شوه، نو د خوځې خبر ده چې ښځې له ډېرو صحي مشکلاتو سره مخامخ شوې دي. بله خبره دا ده چې سرل دی چې ډاکټران ډېرې نشته، مګر هغه لږ لږ چې شته هغو ته هم په اسانۍ سره ښځینه ورځي. یوه ښځه چې کله په خپلو پښو باندې ولاړه وي، یعنی په خپله یو عاید ولري، په خپله معاش ولري، هغه خپل صحت ته ډېره توجه کوي. خامخا چې کله کوم ځای خوب شي کنه، نو هغه خامخا خپله ډاکټر ته ځي او هلته ورته وایي چې داسې مشکل لرم. خو که چېرته هغه په اقتصادي لحاظ باندې خپلواکه نه وي او په کور کې مثلا ووایي چې زما دا ځای خوب کېږي، نو په کور کې دا خلک داسې فکر کوي چې ولا دا زمونږ انګور چې دا یا دغه ښځه چې دا ځان د کور له کاره پټوي، وایي او پلانې ټوله ورځ وایي چې دا ځای مې خوږېږي، هغه ځای مې خوږېږي، تمام ورځ پرته وي او مثلا ځان له کاره پټوي کنه. داسې خیال نه کوي چې دا په واقعیت سره مریضه وي، دا په واقعیت سره تکلیفونه لري. نو وایي چې نه، دا ځان له کاره پټوي، دا نه غواړي چې کار وکوي، بس هسې ټوله ورځ پرته وي کنه. یا زیاتره سړی سره داسې نظریه وي چې که چېرته ما دا دومره ډاکټر ته بوتله په دې مې دومره مصرفونه وکول، تر دې په ځای مې بله ښځه کړې وه، ښه به وه کنه. داسې نظریات هم د سړی سره موجود وي. نو زیاتره زموږ په ځای کې چې ما لیدلې دي، خصوصا دغه ځایونه چې یعنی مدرسو په رقم باندې وي، دوی اکثریت خپلې ښځې حتی دغه کلینیک ته هم نه راولي، وایي چې ښځه باید همیشه په کور کې اوسېږي، د ښځې بیرون ته تګ لازم نه ده. یا دغه کله چې عادي مریضۍ سره مخ شي له عادي بوټو نه استفاده کوي، مثلا زوال وخوره او نور نه پوهېږم کوم بوټي دي، بلمدونه استفاده کوي، په همدې ډول باندې خپل ژوند مخته وړي. نو ډاکټرانو له کمی سره خو خامخا مخامخ یو، او ښځې له ډېرو زیاتو مشکلاتو سره مخ دي. مثلا دوی ته د کم خونه لپاره په هیڅ صورت ګولۍ نه ورکول کیږي، او که چیرته ځینې وخت بیا هم د همدغه کلینیک لخوا همدې ښځو ته د کم خونه ګولۍ توصیه شي یا حتی تر کورونو پورې وروړي، بیا په کور کې خلک نه پرېږدي، ورته وایي چې دا ګولۍ مه خوره، دا د کافرانو ګولۍ دی، خدای خبر په دې کې هدف څه شی ده، دا د څه لپاره درته درکړي دي. نو زیاتره ښځې چې زه ګورم چې دوی اولادونه راوړي وي، مخونه ډېر زیات لکه وي، ډېرې زیاتې ضعیفې وي، له ورایه ښکاري چې دوی په ډیپریشن باندې اخته دي، په ډېرې سختې کمخونې سره مخامخ دي. نو داسې مشکلاتو سره مخامخ وو او لا هم یو، او وروسته له دې خو به لا ډېر مخامخ شو، ځکه چې ورو ورو د کومې ډاکترانو چې لرو دوی به هم یا به زړې شي او یا به هم له نورو مشکلاتو سره مخ شي. او د نوي نسل لپاره خو هېڅ کومه ډاکټر هېڅ حد نه لرو، نه پوهېږم چې لته حالت سره به مخامخ شو.
مننه کور ودان بیرته د تره ګرځم. شبانه جانې، که تاسې راته ووایاست که چېرته دغه څلور کلن بندیز شي، څلور کاله تیر شول، لا پنځم کال یې پسرلی خو نږدې ده، وبه کتل شي چې طالبان هم رسنۍ همداسې پاتې کیږي، او که دا کال دوی په پالیسیانو کې څه تغییر راولي، که چېرته ښوونځي ته تللی وای اوس به فارغه وای ښوونځي نه؟
او که چېرته ښوونځي ته تللی نن ورځ به فارغه وم، تقریبا دوه نیم کاله تر څلور درېیو کالو پورې به مې پوهنتون هم ویلی.
ښه، هغې وخت کې چې مکتبونه بند شول لسم صنف کې وای؟ یو لسم صنف کې. ښه، دا دومره وخت چې دې په کور تېر کړو، څه دې وکړه پکې؟
خو تر ټولو غټ ما د ښځو لپاره د نجونو لپاره مبارزه وکړله. په کور کې مې کتابونه ولوستل، لیکنې مې وکړلې، او بعضې وخت مې کیسې ولیکلې. هڅه مې وکړه د افغان ښځو غږ په یو طریق نړیوالو ته ورسوم او د تر ټولو غټه مبارزه ده چې ما کړې ده.
د کیسو یادونه مو وکړه، د کیسې مو د چا په اړه لیکلې؟
کیسې د ښځو په اړه وې، مثلا فکر کوم یو عوامې د تاسو سره هم شریکه کړې وه، همدغسې ځینې د نجونو په اړه وې، خیالي کیسې وې، ډول ډول کیسې مې لیکلې.
د ښوونځي د یادښتونه دې راته ووایه، څه دي د ښوونځي نه تر اوسه پورې ساتلی دي په دې څلورو کلونو کې؟
د ښوونځي نه خو مې ډېر شیان ساتلي، حتی ما د لسم صنف کتابونه ساتلي دي چې تر اوسه پورې زما د کتابونو په المارۍ کې دي. خو تر ټولو جالب او خندهدار شی زه غواړم یو څه ټول وخندوم، د دې دپاره چې هغه مېرمنې چې نن د ښځو ورځ ده نه شم کولی ګلونه ورته ډالۍ کړم، نو د دې دپاره به یوه د مکتب د دور یوه خاطره ورته یم، ټولې به وخندي. د اتم صنف کې چې موږ وو، یوه زه وم، دوی زما ملګری وې، فاطمه او مریم، نو موږ درې سره تېرې یو بل ته نږدې وو، په دویمه چوکۍ کې کېناستلو. نو یوه ورځ دغه فاطمې غوښتل د موږ د چوکۍ نه لاړه شي، نو په هغې چوکۍ په خاطر موږ د ساتېرۍ نه یوه قواله ولیکله چې تر اوسه پورې زه هغه قواله اوس په خپل الماری کې درسره لرم. هغه تر ټولو جالب شی دی چې ما د مکتب نه ساتلي، که نه ما هغه کتابچه هم ساتلې ده چې هم صنفیانو مې لیکلې ورته پکې کړي کتابونه، حتی کتابچې چې ما نوټونه پکې نیولي. خو تر ټولو جالب شی چې تقریبا د اتم صنف نه راوسه ما سره شته دي، هغه هم هغه قواله ده.
د ښوونځي کې اوله چوکۍ کې به چې څوک کېناستېدل، خپل مکتب دورې نه مې په یاد دي، بیا یو کال خو به ناست و، بل کال ته به چې بیا باید ځای بدل شوی وای، خو هماغه تکراري نجونې بلته کېناستېدل. بیا موږ ورته ویل چې دی په قواله اخیستی ده، د کوم ځای نه دا ځای راوړی چې لکه بل چا ته نه ورکوي، یوازې یو څو مشخص کسان به پکې کېناستېدل. فرزانه جانه ښوونکي ده، فرزانه تاسې خو دغه ټیټ صنفونو ته درس ورکوئ، د دې نجونو وضعیت څنګه ده؟ دوی څومره په دې باندې خفه دي چې شپږم ټولګي ته ځي، بیا فارغېږي او بیا ښوونځي ته نشي راتللی؟
ډېرې زیاتې خفه وي. حتی پروسه کال چې کله د ما شاګردانې له شپږم صنف نه فارغې شوې، نو هغوی ما ډېرې تکرار وځلې وې، د ټولو ډېره ښایسته املاسته وه او ټولو به ډېرې ښایسته کیسې لیکلې، چا به شعرونه لیکله. هره ورځ به چې زه ورغلم، ما به دوی ته کورنۍ دنده ورکړې وه چې راتلونکې ورځ چې زه راغلم تاسو به هر یوه په یوه سپینه ورقه کې ما ته یوه ښایسته کیسه یا خپله خاطره یا ادبي ټوټه یا هم یو شعر راته لیکه. نو چې کله به ورغلم ټولو به راته کاغذونه راکړل، بیا به ما په کور کې لوستله چې دوی څه لیکلي دي. خو کله چې آخره ورځ شوه، یعنی زما آخر امتحان وه، دوی ټولو په دا رقم ژړله چې کله مې پارچې کور ته راوړلې، ډېرې پارچې له اوښکو نه ډکې وې. یعنی زه بیخي نشم کولی خپل احساسات کنټرول کړم چې کله مې د پارچې کتلې، د دوی پارچې اکثریت له اوښکو نه، یعنی پارچې لمدې وې، پر ډېرو پارچو باندې د دوی اوښکې توی شوې وې، په دې رقم باندې ژړله. ډېرې مصومې او ډېرې بېچاره نجونې دي. او یو بله موضوع چې بیا ده، هغه دا ده چې اوس په ځینو ځایونو کې مدرسې جوړې شوي دي چې هغه مدرسې له دولسم صنف نه فارغوي، مګر دا مدرسې داسې دي چې دوی ډېر لوړ فیس اخلي. مثلا له یوه شاګرد نه د میاشتې 2000 روپۍ فیس اخلي، او همداسې 1500 روپۍ دوی ترېنه د موټر کرایه اخلي کنه، او بیا کتابونه هم ورباندې خرڅوي چې تقریبا 2000 روپۍ د دوی کتابونه کېږي، بیا د امتحان کارت هم ورباندې خرڅوي. یعنی دا څه دي چې مکمل د پیسو سره تلل کېږي. دا نو بیا هغه نجونې چې مثلا مور و پلار یې په اقتصادي لحاظ باندې ښه دي، اقتصاد ښه ده، هغوی کولی شي په خپلو لورګانو باندې دغه مدرسه ولولي. او هغه نجونې ولو که څومره لایقې وي، څومره استعداد ولري، مګر چې د غریب لورګانې وي، پلار و مور یې دونه وس و توان ونه لري چې دوی په دغو شخصي مدرسو کې داخله کړي، نو دوی بیا پاتې وي. دوی مثلا په کور کې وي، اما شپږم صنف نه فارغ شي، نور په کور ناستې وي کنه. دا ډېره زیاته خوشینونکې ده. یعنی ډېره
د مدرسې بیا دوی ته د سند ورکوي چې هغه ثابته کړي چې لکه دا دولسم صنف نه فارغه شوي، کنه همداسې یوازې درسونه هلته نجونې ویلی شي
سند ورکوو. دوی همداسې وایي چې مثلا زه مې د خپلې کور لپاره تېره ورځ یوې مدرسې ته ورغلی وم، دوی بیا ما ته خپل نتایج وښودل چې دا د زموږ نتایج د تعلیمات اسلامي نه تېر شوي دي، او دا موږ ورته اسناد ورکوو د دولسم صنف. خو زه نه پوهېږم چې دا به ډېر یقیني وي که به نه وي، خو مقصد دغسې یو څه شته خود فقط یو کومونجن لپاره دی چې یو کورنۍ مثلا په اقتصادي لحاظ باندې قوی ده، ځکه چې دلته خو دی یو چا د بختور د پلار په میاشت کې شپږ زره او زره روپۍ ماشته کنه، نو هغه هیڅکله نشي کولای چې خپل لور ته د میاشتې 15000 روپۍ ورکړي چې لاړه شي مکتب ووایه. بیا ځینې کورنۍ خو داسې وي چې څلور پنځه شپږ لورګانې وي چې دوی له شپږم صنف فارغې وي، نو دوی د دونه ډېرو لورګانو فیس ورکول او مصارف دا ډېره زیاته سخته ده. نو دا بیا هم د نجونو لپاره یو ځورونکې موضوع ده، کنه چې ځینې کولای شي اقتصادي لحاظ ښه دي، هغوی کولای شي مخته لاړ شي، ځان تر یو ځایه پورې ورسوي، او په حقیقت کې خو هغه درس هم د غریب لورګانې ډېرې وایي کنه، ځکه چې هغوی غواړي ځان له دغه سختو له دغه مشکلاتو نه راوباسي، وایي چې زما ژوند باید تغییر وکوي. مګر هغه څوک چې اقتصادي ښه وي هغوی کولای شي مخته لاړ شي، او دا څوک چې مثلا په اقتصادي لحاظ کمزوري وي دوی بیا نور هم کله چې هغوی ته ګوري چې هغوی درس وایي او زه یې نشم ویلای، نو دوی نور هم ډېرې زیاتې خوشي نه شي، ډېرې خفه شي او لا ډېرې په ډیپریشن اخته شي. کله وایي چې هغوی به ډاکتران شي، هغوی به تر یو ځایه پورې ورسیږي، هغوی به دیني زده کړې وکړي، او موږ به همداسې پاتې یو. یعنی دا د ما د شاګردانو لپاره ډېره خوشي نه ونکي وه چې د شپږم صنف ته راشي، بیا دوی سره همدا تشویش وي چې استاد یې پلانې خو ښه ده او ورور یې په خارج کې ده، پیسې به ورسره ولېږي، لاړه به شي په مدرسه کې به درس ووایي او دولسم نه به فارغه شي، زه به څنګه کوم؟ نو دغه موضوع
د یو بل ډول روحي شکنجه ده د نجونو لپاره. بریا جانې که تاسو راته وسمنه بیا تره ګرځمه چې روسي دا چې په بریا می غږ وکړه، ټلیفون فکر کوم قطع شو. فرزانه جانې کوم دا تاسو سره پاتې شوم، دغه وضعیت په روحي لحاظ باندې په نجونو باندې حتما اغېز کوي، د روحي رواني تکلیفونو باندې راته ووایه، څنګه دي؟ ډاکټرانو ته لاسرسی کم ده، په کورونو کې د دوی وضعیت څنګه ده؟
ډاکټران ته خو په افغانی باندې افغانان مجموع کې رواني ډاکټران یا پیژني نه یا اصلا ورځي نه کنه، خو چې کله کوم نجلۍ په رواني لحاظ باندې ډېره زیاته ناروغه شي، نو بیا اتمن ورته وایي چې د پلاني په لور باندې پیریان ناستي، د پلاني لور پیغانې شوې ده یا لیوانۍ شوې ده، یا خدای خبر تبر باندې شوې دي، یا نهپن میړه غواړي کنه چې داسې عجیبه عجیبه کارونه کوي. نو دا سه خبرې دي دا څوک نه وای چې پلانې انجلې په ډیپریشن اخته ده، پلانې انجلې ډېره خونجیګره ده، ډېره خفه ده، یا مشکلات سره مخ ده، لنګ وای چې پیرای به پیناست وي، چې جندانو به وهلي وي، چې نه پوهېږم دا ولې داسې کارونه کوي، چې دا ولې زداوره ده، چې هغه چندان د اخلاق انجلۍ نه ده، هغه به په حقیقت کې د خپل ژوند لپاره خفه وي، هغې به هیلې خاورې شوي وي، هغه به وایي چې مثلا زه ولې داسې شوم کنه، اول زه ومه، ما په ډېر شوق په ډېرې علاقې باندې درس ویلي، ما په مکتب کې 15 کاله د لیاقت امتحان ورکړه، همدا چې بل صنف ته به لاړم ما به ویل چې زه به اتمن ډاکټره کېږم، زه به استاده کېږم، زه به د پوهنتون استاده کېږم، زه به یو څوک جوړېږم بالاخره، او زه به داسې یو څوک جوړېږم چې پلار به په ما افتخار کوي کنه، مور به په ما افتخار کوي، زه به له ډېرو ځوانانو نه مخکې کېږم، او تر ډېره مې پلان هم تشویقولم، همدا به یې راته ویلې چې څه ځوانان دې په تا پسې ونه رسېږي، د ما لور تر ټولو تکړه ده، او زموږ په وخت کې خو ښه وه، موږ کولای شو چې پرمختګ وکړو، مثلا تر دولسمه مکتب وه، پوهنتون وه، ماستري وه، ډاکټرا وه، هر څه مو هم کولای شوه، دا چې زه ډېره کوچنۍ وم ما به همدا ویلې چې هغه ده زه بیا ډاکټرا وایم، زه ډاکټوره کېږم، او کله به چې د شاوخوا ماشومانو د کاکا زامنو ولیدلم بیا به هغوی راباندې ریشخند وهي، ویلې به چې هغه ده فرزانه وایي چې زه ډاکټوره کېږم. یا په هغې وخت کې د ډاکټرا موضوع ما اوریدلی و کنه، ځکه زما پلار کابل پوهنتون کې وظیفه درلودله، نو دې ما اوسات سره ډېر زیات مخو چې ماستري ده، ډاکټورا ده، خو د دوی لپاره دا شی بیخي او نه پوهېږم څه شی وه، وایي به چې دا په اروپای ستور کېږي او نه پوهېږم څه شی کېږي، خو تا راځي چې ته خو ناممکن شی نه وي کنه. یعنی زما یوه هیله وه، مګر دغه نجونې داسې یوه هیله نه لري، چې کله به زما خیر دیږي، ځکه موږ چې کله ماشومان وو کله به مکتب ته لاړو، استاد به له موږ نه پوښتنه کوله ته غواړې چې څه شي، چا به ویل زه ډاکټره کېږم، چا به ویل زه انجینره کېږم، چا به ویل زه پیلوټه کېږم کنه، چا به ویل زه ژورنالسته کېږم. خو نجونې خو مجموع کې به ډاکترانې ډېرې وي، نیمه یې صنف به ډاکترانې کېدلې، مګر اوس چې کله خپل شاګردانو نه پوښتنه کوم ته غواړی آینده کې چای شي زه د ټولو راته یو جوابې اوس په دې نو کله مکتبونه شته چې مونږ به چی شی شو چې مکتب نه نه مونږ به چای یو شي یا ځینې سینې چې بیا ډېرې زیات لږ ښي وي که نه یعنی لږ وایي چې زه یو شی به شم بیا دوی وایي چې زه اوس په دې هغه قرآن کریم به حفظ کړم حافظه به شم یا به زه دیني درسونه ووایم بل شی خو نه شته
مننه فرزانه جان
خامخا نجونې له ډېرې زیاتې روحي شکنجې سره مخامخ دي همدا پخپله یوه روحي شکنجه ده چې زه ورته وایم و نجلۍ درس ووایه زحمت وباسه دا راته وایي زه استاد چې درس ووایم نو چی شی به شي
فرزانه جان بیرته در ترگرزم روستی خبری پدی وارو ما بریا جانی که تاثیر تو وایست در درکران و در کمخت پارا بانده خو سونزی پر خپل زایدی پر طولن که در افغانستان پر سویل که په ټولې کې د ښځو دا چې څوک په طبابت کې کار کوي یا لبخانه پاتې دي د هغوی په اړه یې اساسي په تیر باندې سوداګرۍ شوې دي د خلکو د عامو خلکو فکر نظر څنګه دی طالبانو خو بندیز لګولی نجونې نشي کولی ښوونځیو ته لاړ شي خو هم خلک څه وایي دی بندیز سره څومره مخالفت ښیي او دا چې ډاکټران نشته دا تر ټولو لویه ستونزه ده یو سړی خپله ښځه ډاکټر ته وړي کلینیک کې ښځینه ډاکټر نشته څه وایي تعلیم ارزښت ورته ورځي نه ورځي کله افسوس کوي چې کشکې دا نجونې تللی وي دلته اوس یو ښځینه ډاکټره وایي چې زما ښځه ورغلی وي داسې څه فکر د عامو خلکو ترمنځ شته
مننه فریده جانې بلې او بالکل او ورځ تر بلې چې مر وخت تېرېږي مر چې شپې ورځې تېرېږي چون شاید اول احساس نه کېده اوس لکن ډېر د کمبودۍ احساس کېږي زموږ نارینه زموږ شاوخوا عام خلک عام وګړي که درته وایم چې ډېر فوکس زما په نارینهو باندې بخشتور باندې هغوی ورځ تر بلې همدا د خویندو د خپلو لورانو د دې تعلیم د استعداد د سوې او هغه کمبودۍ چې په خاص ډول دی بخشت حد کې احساسېږي دوی هم احساسوي چون اول نه کېده اول دی مثال لاس کار نه کوي چې داسې دی چې د داس بل څه شاید د امر ثاني مثال ډیر مثال خپل د بدلون تغییر کې د مثال قسم چې نیول دی شاید به مکاتب شروع څه خدای چې دا ورځ تر بل کړو نه کېږي چې یې ورځ تر بل ورځ تر بل دوی د دې کوم کوم بډیان ویني بخش تعلیم کې بخش صحت کې د چې دا خپل لورانو د خپل شوزو د خپل میندو قیندو دا به سر فلسطین چې ویني دا د کوم ارمانونو چې خاورې سوي دي دا د چلو کوم روزمره مشکلات سره مخامخ دي ډیر افسوس دي ډیر خفه دي ډیر یعنی په ډیر څه مثال دي ډیر کوشش کوي اته ډیر فاملونه موږ وینم چې شاهدان چې د دمدو لوران په سر هغه چې مرکز خويندو ویل چې اقتصادي حالت یې شو کنه غوښ خارج ته دا لري پام دوه خاطر باندې وې خپل هغه خپل محیط ته وسېدو بدل کړي چې ورته چې ولې په دوه خاطر چې په افغانستان کې تعلیم تاسو نه زده نجونې لپاره په دوه خاطر ته اولاد اندې په خاطر لاړل ډېرې خلک هم دا سپېژ نه چې دا افغانستان نه تیر ډېرې خلک د افغانستان نو واقعا دې ډېر ارمان کوي ډېر افسوس کوي دې ډېر خواهان دې ډېر خواهشمند دې ډېر کوشش کوي په پټو په ښکارا ډول سره چې دا د نجونو مکتبونه شروع شي دې ته تعلیم تحصیل اجازه ورکول چې خو یو بل څه هم زموږ نه نه زموږ عامه ګډ پښکارا د څه نسکول دي پښکارا خپل واه نسکول ته ټول تر ډیره حدا پورې کې چیرې زوای ډیر حدا پورې چې مان دي دي زو سره نه سولا له کوم زموږ په فارم دا کار دی تر ډیره حدا پورې زموږ حدا د عامل ایبان چې دی هغه هم ډیر خو هم دوی چې دی مثال د دې څخه څه د چې دی ته طبقه یو ناس مثال مکاتب ته شو او دې کوم په شریل مثال لري هغه چې خدای ته ویل دی هغه نس اظهار ولې نس اشکار کولې ځکه په غوی باندې ورکم باندې ځلکه د لې د چې دا سو وايي په ټولنه کې په مکتب په مسجد کې د یو شعار ورکې یا دی هته یو اوس په مسجد کې په و د پیارې کوم سو وايي موضوع وايي غوی تل کېږي غوی زور ول کېږي غوی تحدي کېږي یعنی نه پلا تاسو کولای شئ نه یو ملای امام صاحب تاسو کولای شئ د یو کلی مشر ته د پیمانه یو بل بل شر واقع ا دا مشتاس ټول چې هر څه کوته ډیر هدا پرې مشکل ته مخفي دي نو مشکل سره دا څه خلاص نه سپور ته ولای خاص ته ولدي جنو د تعلیم تاسو ته
فکر کوي چې هلا رب وی چې طالبان عام خلک بل اخره قانې کی ورته وای چې د خسته کړو ته اجازه ورکړي اخزي پریک دي چې کار وکړي فکر کوي عام خلک به وتوانيږي طالبان ته د قناعت ورکړي کنه هم د غسون چې تاسو یادونه وکړه د بم داسي پرځای وي
څکه درته ما زموږ طالبان ورته چې تر موږ ته ټول په حرکت شوې هغه قینات ضرورت نه لري زکه زه د خپل شخص نظر څخه وایم زموږ طالبان ورونه هم همداسې ورونه مو دي همداسې د خویندې مینې مړې سوي دي د همدې سي مشکلات لکه بالا همداسې مثال دي تر ډېر حد پورې خواهان د همدې د چې یعنې که زه وایم چې زموږ د سیاسي بخش ته لاړه هغوی هم دا کوم دی تاسو چې زه یې احساسوم ته احساسوې هغه په همدې ټولنه همدې جامه کې اوسېږي همداسې کنه دی هغوی هم احساس جو اکھندا خراب کر دے شکار نہ دے دین جی مطالعہ کافی بدی مے بندی جو دین تاس اخس کے دل یاراسن او بخش خاص مثال دیر مهم بخش دے شو پتہ دیر مهم بخش دے ہسو ای کلی گور واری او داس وسیہ کمنی اس وچ دے نیرمن یا خور لور مریض دی بوز کنا تاس دی زنانہ بوز شو بھی کدی مدنا تے بوز دی بہما اکھندا شاستر دیر مہ خامخ سی دی دیر کم دے تاس کر دی خو زمور عام وګړي زه دا وایم کچېرې د خپل د عام وګړو په خلو باندې لاس نیول دي نو دا چې د دې رټي د تهدیدوي د دې مشکل مخامخ کوي زه فکر نه کوم کچې دا اسلام داسې روان وي چې زمور عام وګړي د پېتنځ کال کې چې ونه سایفلای شاته څنګه له څنګه کال کې نور هم داسونه سایفلای او نور طالبانو نن هم په هر څه کې په هر څه خلاصې چې خدا چې د نور به نه وي چارواکو لا سوهن دی ام د غوی نور قانون دی مالته چې بخښه خبرې اساسي بخښه لار نه دی اساسي طرف لار نه دی څو شانت لا تدو خبرو تر شا نور خبر دی نور قانون دی نور یو کسې دی موږ ته لرو نه تاسو په اړه هم څه یو کله ته چې موږ مشله ما غي هم لري هغه پښت خبر دغه پښت پیری اصل اصل خپل تر دی ویني دا چې بل څوک نه غواړي دا څه وسی دا نور کفان د قانون گزاري کوي دا
یعنی دې کډېر مخلقه په چلسه څخه په کومه ساحه کې مننه کور ودان شبانه جانې ساسي روسي خبري اورم تاسو ته وایس که وضعیت همداسې دوام وکړي دا د اوس په پانتون کې وای او پانتون به د لنډ وخت پاتې چې فارغه شوی وای دومره کلونه په کور ناستې او که څه هم کار دې کړی دی خو لکه څنګه چې اړتیا وه زده کړې دې کړی وای هغسې نه دي ستا لپاره دغه وضعیت څومره ځورونکی دی او که دا وضعیت دوام وکړي ستا تصمیم څه دی تاسې څه کوئ
وخیان چې کچیرته دا وضعیت اته کال اوس خو پنځه کالای وته نږدې کچیرته دوا کالای نور هم وځي چې څه ځان ته فکر کړم د ما سره چې په هغه مکتب کې نجونې وي په زرګونو نجونې وي یعنی هغه نجونې به څومره ناهیلې شوې وي د ما سره یو ځای دغه ټولو راتلونکی خراب شو په همدې ته ورته په بل مکتب کې په بل مکتب کې د دې سره هغه نجونې چې هغه وخت تر شپږم صنف کې کې وي بیا پورته شوې د هغوی راتلونکی نو واقعا چې دا ډېر د راتلونکي لپاره خطر دی داسې نه موږ کولی شو چې په علم سره ټوله دنیا هم ورانه کړو هم اباده کړو نو هیله ده چې خدای پاک مهربانه دی بیا هم زموږ د حکومت څخه هیله ده انشاءالله چې زموږ لپاره ښوونځي پرانیستي او بیرته موږ وکولی شو چې خپلو ښوونځیو ته لاړ شو خپلو زده کړو ته لاړ شو خپل هیواد جوړ کړو دا هیواد یوازې زموږ د ورونو هیواد نه دی دا زموږ د ټولو هیواد دی په دې خاوره موږ ټول حق لرو او دا حق نه یوازې چې موږ په خاوره لرو خدای جل جلاله موږ ته د اسلام د لحاظه هم حق کړی دی او زه هر بار دا خبره یادونه کړم چې موږ د حکومت څخه غر پرشن ازادي نه د غوښتي یوازې موږ ازادي تر غوښتي چې موږ ته اسلام کړي په کوم کتاب کې نه دی لیکل شوی چې علم یوازې په سړو فرض دی هغه ته ویل چې علم په هر مسلمان فرض دی نو که چېرته دوی وایي چې نه په ښځه نه دی نو په دې معنا چې ښځې مسلمانان نه دي دلته دې ته نه دی ویل چې په سړو فرض دی او په ښځو نه دی مسلمان یې ښودلی دی نو هیله ده چې ان شاء الله سږ کال د موږ حکومت باندې خدای جل جلاله په زړه د رحم اوبه واچوي او یو رقم د دوی په زړه کې د نجونو لپاره د ښځو لپاره رحم پیدا شي چې په اخترای کې د دوی لپاره اخترای ورکړي په دې کې دوی ته وویل چې مثلا له تاسو زده کړو ته لاړ شئ کار ته لاړ شئ درس ته لاړ شئ وظیفې ته لاړ شئ او دغه یوه هیله ده چې همیشه زه کله نوی کال رسېږي ټولو ته همدغه دعا کړم او همدغه هیله لرم چې انشاءالله یوه ورځ پران چې د په نوې کال کې په اختر کې دوی ته د په اختر کې دوی ته حق ورکړی شي
مانه نه کور ودان فرزانه جان لاندې ساس خبرې ما ورما
زه دا وایم ټول نجونو ته چې خیر کنن حالات په دې ډول دي مګر د عمر لپاره دا څه نه پاتې کیږي مونږه مثالونه لرو چې په تور شپې په سیاتمان سبا راځي نو تاسو په خپل کورونه کې مطالعه وکړئ، درس ول ولې څوک چې لاسرسی لري آنلاین زده کړې وکړئ، آنلاین مکتبونه ول ولې انګلیسي زده کړئ، مختلفو مهارتونو نه کار واخلئ ترڅو چې وکولای شئ په آینده کې خپل ژوند جوړ کړئ. او که دی اړه مې نن یو ښه ښایسته شعر هم لیکلی و، نو پوهېږم وخت لرئ که نه. چې
مهرباني شته،
عنوان ده: زه مرمرین انجلۍ، زه مرمرین انجلۍ، زه غورځېدونکې نه یم، زه ماتېدونکې نه یم، زه به دې تورو شپو ته نه وایم، زه به سبا راولم، خیر که نن د منې پاڼه یم، خیر که نن تر پښو لاندې یم، خو ته به وګورې، زه به بیا زرغونېږم، زه به بیا غوړېږم، بیا به په خپل پیکي ګلان وټومبم، بیا به په پلک وخندم، زه مرمرین انجلۍ، زه ماتېدونکې نه یم، ته به ګورې، زه به بیا په میدان ځلېږم، زه به بیا درېږم، په نازک غږ به مې جهان لرزوم، زه به په شا واړوم بیا د مکتب بکسه مې، زه به په شا واړوم بیا د مکتب بکسه مې، په یوه دمه به ښوونځي ته ځمه، زه ستومانی نه لرم، ستړي کېدونکې نه یم، بیا به قلم را واخلم، پر کتابچی به لیکم د وطن د ازادۍ شیرونه، ته به بیا وګورې چې زه به په لوړ غږ ښکلې نغمې غږوم، زه مرمرین انجلۍ، زه ماتېدونکې نه یم، سترګې زما وګوره، دا د خاموش ستورو راز لري، زما مسکا لکه د ګل پر مخ د باران څاڅکي، زه یوازې ښکلا نه یم، زه یو قوت یم چې خاموشي نړوم، زه په سکون کې انقلاب راولم، زه لکه د لمر وړانګه تر خپل منزله برسېږم حتما، زه مرمرین انجلۍ، زه ماتېدونکې نه یم.
ډېره زیاته مننه کور دې ودان، په دې هیله چې په افغانستان کې نجونې بېرته وتوانی ښوونځیو ته ستنې شي، ښځې کار ته ستنې شي، او دا کوم بندیزونه چې طالبانو حکومت پر افغان ښځو نجونې لګولې لرې کړه شي، او لکه څنګه چې په نورو نړۍ کې ښځې هر ډول حقونو ته لاسرسی لري او ازادیګانې لري، په افغانستان کې دغه ازادي او کوم حقونه چې د اسلام په چوکاټ کې او د مدني حقونو په چوکاټ کې ښځو ته ورکړل شوي دي، لاغوی نه برخمن شي. له تاسو قدرمنو ډیره مننه چې راغلی، په دې ورځ مو موږ سره خبرې وکړې، وخت مو پریښوده. اوریدونکو، له تاسې هم نړۍ مننه چې پروګرام مو اورېده. ورځو د خپرونې په پای کې سندره ورو، همدې سره پروګرام پای ته رسوو. ښې چارې.